درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا شیبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه یوې پولیسي شکایت څیړل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي اوري. لومړی به د دې سات خبرونه صفی الله ستانکزی واوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوی د سملاسی تاوتریخوالی کما او بین الافغانی خبرې پیل کړیم. طالبانو د بدخشان په دروازو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي او یوې ایرانۍ میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. پوره خبرونه: زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوی دی سملاسی تاوتریخوالی کم او بین الافغانی خبرې پیل کړي، ځکه د خبره د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نه دی موجود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد دغه خبره په هغه ټویټ کې کړي چې د سولې د یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا د سرپرست عبدالباقي امین د وژل کېدو په تړاو یې لیکلی. ښاغلی خلیلزاد عبدالباقي امین سولې ته یو ژمن شخص بللی او زیاته کړې ده امین ته به مناسب درناوی دا وي چې دواړه خواوې تاوتریخوالی سملاسي راکم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په څلورو ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. د شاهین د 209 شاهین قلو اردو په اعلامیه کې نن راغلي افغان پوځیانو په بلخ، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د طالبانو بریدونه ځواب کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قلو اردو ویاند حنیف رضایی په دې اړه ویلي:
په تیرو څلوربیش ساعتونو کې د 209 شاهین قل اردو د مسؤلیت په ساحه کې د عبدالفتاح او قافی او ملا کریم په نوم د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په شمول 250 طالبان وژل شوي، شپږ ویشت نور یې هم ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغو ادعاو په اړه چې ګواکې هغوی ته یې دومره درنه مرګ ژوبله اړولې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بدخشان د دروازو په دوو ولسوالۍ کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي. دا خبر د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمی عبدیار نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل طالبانو په مایمي او شکۍ ولسوالیو کې د هغو 200 نجونو مخه ونیوله چې د کانکور ازموینې ته نومونه لیکلي وو. په بدخشان کې کانکور پرون پیل شوی او تر شنبې دوام کوي. د بدخشان د پوهنې رئیس وویل له کانکوره پاتې شویو نجونو ته به وروسته په متفرقه ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې په بدخشان کې نجونې کانکور ته نه دي پریښي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت سملاسي اور باندې اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم فایز السراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته یې امر کړی چې اور بند وکړي. فایز زیاته کړه کال ته به ولسمشري ټاکنې هم ترسره شي. صدر اعظم ویلي د دغه کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قوماندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیسته او د ملیشه قوماندان خلیفه قاسم بلحفتر د کمپاین مخه ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې مصر، روسیه او متحده عرب امارات د هفتر ملاتړي دي. خلیفه هفتر چې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون کړی تر اوسه د اوربند په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خلیفه هفتر د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي قومندانو چې ورسره چاپ شو او په 2011 کال کې د معمر تر وژل کېدو وروسته بیرته هیواد ته ستون شو چې تر اوسه د واک د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل ننګه وکړه. پومپیو پرون په نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان مقر ته ورغلی و او امنیت شورا ته یو لیک وسپاره. امنیت شورا ته په لیک کې پومپیو غوښتي چې ایران په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او باید بیا بندیزونه پرې ولګول شي. د روسیه د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی کو ماته تللی د ناوالنی ویاندې کې رایارمش نن په خپل ټویټر دغه خبره لیکلې ده. الکسی ناوالنی پرون پنجشنبه د سایبریا په یو روغتون کې د احتمالي مسمومیت په خاطر بستر شو. رایارمش زیاته کړې ناوالنی په عاجله څانګه کې دی، هغه څانګه چې د ویلي اوس یې پوځي بڼه خپله کړې او ګڼ عسکر پرې څارنه کوي. خو د برېټانیا ګارډن ورځپاڼې د هغه ډاکټر په حواله چې الکسی ناوالنی ته درملنې لاندې نیولی لیکلي، د الکسی ناوالنی وضعیت ښه نه دی. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی او په حکومت کې د فساد ضد پراخ لاریونونه هم ترسره کړي. ناوالنی په تېرو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او په ولسمشریزو ټاکنو کې کاندیدېدی ته نه دی پرېښودل شوی. او یوې ایرانی میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د کراچ ښار په یو روغتون کې وړمه ورځ یوې ښځې شپږ بچیان راوړل چې درې هلکان او درې نجونې دي. ماشومان او مور یې ټول ژوندي او وضعه یې ښه بلل شوې. د دغو ماشومانو پلار سلیمان طلبی ایرب نیوز ته ویلي چې بې وزله دی او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
با توجه به این که من خودم مستظرم
کرای کور که اوسم مالی توان نلرم، لاو حکومت غوارم چه را سرم رست وکری.
ایرب نیوز د ډاکټرانو په حواله هم ویلی چه ماشومان لکت کمزوری دی او چه وقت با پروختون که پاتیوی.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل.
د روانې خبرونې په دوام کې اورئ. د کورنیو چارو وزارت د هغې پولیس افسر پر شکایت څېړنه کوي چې وایي له جنسي نظره ځورول شوې. په اروزګان کې خبریالان د انټرنیټ د کموالي څخه شکایت کوي. په کونړ کې د هغه محصل کیسه دراورو چې له ماشومتوبه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په اروپا کې د کورونا وبا پیښې یو وار بیا په ډېرېدو دي.
زمو شخلا آزادی رادیو آوری ساعت چلور بجه و و دقیقه شوی. دا افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وی په کابل کې د یوې پولیسی د جنسی ځورونې د ادعا په اړه څېړنه کیږي. ښاغلی اندرابی آزادی رادیو ته وویل د دې ښځې له لورې شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده او باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکوونکې فاطمې احمدي ادعا وکړه چې په خپله امنیتي حوزه کې د یو شمېر مسؤلانو له لورې ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف برخې کارمند فاطمه احمدي تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یوې ویډیو لاره ادعا وکړه چې د دې حوزې یو شمیر منسوبین ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدي دا کړه چې د نهمې امنیتي حوزې یو شمیر مامورینو له دې نامشروع غوښتنې کړې دي. نوموړي وایي په دې اړه څو ځله اړوندو ادارو ته خپل غږ رسولی خو چای غږ نه دی اوریدلی. دا ویلی هغې وروسته چې دغه خبرې وشوې د زمري میاشتې شپږمه نیټه وه چې مدیر صاحب له مانه نامشروع غوښتنه وکړه او ما د ری میاشت په دوهویشتمه نیټه د جنایي جرمونو تحقیقاتو ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای ونه نیوه. د فاطمې په څیر ډیر ښځینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې دندې پر مخ وړي. موږ هڅه وکړه چې د لا ډیرو معلوماتو لپاره له هغلې فاطمې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي په خپل ټویټر د موضوع په اشاره سره لیکلي چې د یو شمیر پولیسو د فراغت په ورځ یوې ښځینه پولیس له خپلې دندې استعفا کړې، د هویت کارت یې سوځولی او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي لیکلي چې دا یوه ستره ستونزه ده او ښکیل کسان باید په عام حضر کې تر پوښتنې لاندې راشي تر څو نورو ته عبرت وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره یې خپلې هڅې پیل کړي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډېره مهمه ده. د ویز ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډېره مهمه ده. په دې اړه خپلې څېړنې کوو. یو شمېر مسایل شته چې له ښځې سره هم باید خبرې وشي خو له بده مرغه ټلیفونونه یې بند دي. د افغان پولیسو لوري د لمړنې ادانې د لدی وړاندې هم ورته اداګان د یو شمېر خزینه پولیسو لوري اړوند ادارو ته شوې وي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د خزینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیدي. د اغلې فاطمی لوري دغه ادا په داسې حال کې کیږي چې لدی وړاندې د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویلی وو هڅې روانې دي په نګدی راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 4000 نوري خزینه پولیسو ور اضافه شي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې نه یوازې د انټرنیټ بایل وړ ده بلکې کیفیت هم ډیر ټیټ دی. د دوی په وینا په دغه ولایت کې د 1 GB انټرنیټ بایل 1500 افغانۍ دی. د اترا د ادارې مسؤلان هم دا مني خو وايي لامل نامنی ده او د فعالیتو په برخه کې باید خلک ورسره همکاري وکړي. په دې اړه نور حال له اورزګان د آزادی رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې وایي.
یسان لا ولسمال په اورزګان ولایت کې یو سیمیز خبريال دی. دی وای کڅه هم په راپور لیکلو بوخدي خو وای سوچ او فکرې د انټرنیټ سره دی. ولسمال ازادي راډیو ته ویل چې د راپور په جوړولو پسې دومره وخت نه تیروي لکه څنګه چې د انټرنیټ په پیدا کولو پسې وخت تیروي، او په دې لاټه کې وی چې راپور به دفتر ته څنګه ولېږي او انټرنیټ به د کومه کړي.
د ریپورت په جوړولو دومره نه ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، ځکه یو ورځ کې په ریپورت مواد موږ ټولو یوازې فکر دی ته چې څنګه به موږ لیږو را ټول خو به کو دا هم په خپل واس کې دي. عمل انټرنیټ نه بیا به څه کوو په ډیر مشکل سره کله چې موږ ادارې ته ورځو دولتي ادارې ممکن پراغو موږ داسې ریپورتونه لیکلي وي چې هغه د پاره مثلا دوی د پاره شنه وي منفي ریپورتونه وي، هغه موږ ته انټرنیټ بیخي په لاس نه راکوي وای نسته بلابیل بهنه را تلټي. لوستوالو طالبانو هم غوښتنه کوي چې دغه د ولس پر خله خپل لاس شودل دی او دغه ژغ بندول دي. که پر یو ملکی سړی انټرنیټ باندې خو مشکل نسته، اما که پر مجه انټرنیټ باندې د ولس تونز دلته ګر دم پاتېږي.
ولسمال ازادي راډیو ته ویل ځکه اداره په اداره په انټرنیټ په سیګرځي چې په دغه ولایت کې د تیرو څلورو کلونو راځي د هیڅ مخابراتي شبکې انټرنیټ کار نه کوي، او کده یو شمیر دی کې هم خوغه ټوجی دی او صرف په نوم انټرنیټ دی چې بغیر د فیسبوک له مسنجر څخه بل ګټه ترې نه اخستل کیږي. اوس مهال د دغه ولایت خلک د سټلایټ د انټرنیټ څخه کار اخلي چې خلک د لوړ قیمت څخه سر هم ټکوي، او تر څنګه خلک مجبور دي چې یوازې په نیټ کې پی کې ورڅخه ګټه واخلي. د غرمې 12 بجې دي تر 12 زیات ځوانان او یا هم دولتي مامورین په ترینکوټ ښار کې د هیواد نیټ کې په مخې ته ولاړ دي چې د دکان دروازه یې هم تړلې ده او د اسرل مرته ولاړ او ناست دي او انټرنیټ کاروي. نکی بولا چې د یادو کسانو لړلې دي او نکی بولا چې د یادو کسانو لړلې دي شکایت کوي او وایي چې د نیټ کې په مسولین یو واجب انټرنیټ په 1500 افغانۍ ورکوي او دغه واجب انټرنیټ دوا او یا هم درې ساعته دوام نه کوي. خو د نیټ کې پی مسولین بیا د انټرنیټ لوړ قیمت سټلایټ یادوي. د هیواد نیټ کې پی مسول سید ولی ازادي راوړی ته داسې وویل.
نو غرس لامل هم دا غدي چې نن لري فایبر غلي د روزګان ته او نه هم د شبکې کوم لینک راغلي دي. دا هغه مشکلې د انټرنیټ کې د ایپیان یا خو د سټلایټ نه اخلي شه. د سټلایټ نه کوم انټرنیټ افتلتیږي هغه اتمن قیمت وي.
د مخابراتي شبکو مسولین د انټرنیټ د خدماتو د غیر پالکې دوپړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي او وایي چې وسلوال طالبانو یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ترای دارو مسولین هم د منی چې په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدماتو نه غیر فعال دي او په دغه ولایت کې خلک د سټلایټ له انټرنیټ کار اخلي چې قیمت هم لوړ دي. په افغانستان کې د ترا د ادارې ویان سید شینواری ازادي راوړی ته ویل چې په دغه ولایت کې د انټرنیټ د نشټوالي او لوړ قیمت لامل نامنی ده.
نو موږ راتلون کې کال کې هم پلان لرو چې ورزګان ته نوري فایبر ورسول شي او هغه د مایکروویوز د لارې نه چې موږ انټرنیټ الته خلکو ته رسول غوښتل نو اته سایټونه زموږ بیا بیا سوځول شي. اوس د نام نه پر وړاندې موږ څه کولای شو؟ تاسو موږ سره په خپل راته وایي موږ سره که امنیتي وضعیت کې همکاري وشي موږ د ټول لوریو نه دغه خاص کو چې دا وطن ډیر ډیر لري دا اوس د ورزګان د خلکو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه د امنیت ده. ټول مخابراتي شرکتونه همدانن هم کولای شي چې الته انټرنیټي خدمات دغه کی فعال کی مګر د دوی پر وړاندې تر ټولو غټه ستونزه امنیت ده. نو خو خبره دا ده چې د سیمې خلک وسلواله ډلې او ځایي امنیتي مسولان موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي موږ ته زمينه برابر کړي چې موږ مخابراتي زیربناوي الته ورغو الته په پیاوړتیا باندې کار وکړو او خلکو ته خدمات برابر کړو.
د ورزګان د مخابراتو یا تر د ادارې د معلوماتو لمخي د دغه ولایت د خاص ورزګان چوریا او چرچنو ولسوالۍ ترڅنګ په ټولو هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي له تیرو څلورو کلونو راهیسې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
و موریدل چې په اورزګان کې د انټرنیټ هم بیل وړ ده او همې کیفیت خراب ده. همدا شیبه د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د اما اړیکو او مطبوعاتو رئیس ښاغلی سعید شینواری د ټلیفون لارې را سره دی. شینواری صاحب، تاسو تر کله وایم د اورزګان په راپور کې مو تاسو خبري واوریدلې چې امنیت د دې سبب شوی دی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شرکتونو کار ورو وي او انټرنیټ بایل وړ وي او کیفیت یې مشنه وي، لیکن دا شکایت یوازې په اورزګان پورې محدود نه دی. د افغانستان په ټولو سیمو کې خلک شکایت لري چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی. دلیل څه دی؟
ډیره مننه څروان صاحب، تاسو ته او تاسو د ازادي راډیو زلال نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا دا ستونزه یوازې د اورزګان پورې مربوط نه ده، بلکې ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې وخت نا وخت دا شکایتونه موږ ته هم رسیږي او داسې نه ده چې موږ باندې غوږونه کاڼه کړي اوسي چې د انټرنیټ خدمات او همدارز مخابراتي خدمات وخت نا وخت د قطع وصل سره مخ کیږي. او غټه ستونزه په ټول افغانستان کې زمونږ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ناامني ده. کله چې په یو هیواد کې ناامني اوسي هلته نه پل پلچک خوندي اوسي، نه پکې ښوونځی خوندي اوسي، نه پکې روغتون خوندي اوسي، نو هلته بیا د مخابراتي سکتور لپاره تر ټولو بده دا ده چې وسلوالې ډلې داسې انګېري چې ګواکې مخابراتي سکتور موږ لپاره چې په کوم ځای کې اوسو په ناګاوي زموږ اوسي هغه موږ لپاره په خطر کې اچي. نو همدې وجه نه په افغانستان کې زموږ دا اوس هم د پنځه ویشت نه تر د دېرش سلنه پورې خدمات د څلوېښت ساعتونو په مختلفو مودو کې کړ، چېرته چې د سهار نه تر د غرمې پورې، چېرته غرمې نه تر د ماښام پورې، چېرته د شپې نه تر سهاره پورې مخابراتي خدمات قطع پاتې کېږي. نو هغه لویه ستونزه همدغه چې وسلوالو ډلو له خوا نه زموږ د مخابراتي سکتور
په خو د انټرنیټي یا مخابراتي خدماتو د قطع کېدو دلیل کېدای شي، لیکن ستاسو ادارې په ځلونو د بیو خبره کړې ده چې بیې بټیټیږي. د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دی، ولې کدی هغوی حتی کمیدای نشي تر یوه حد پورې چې خلک وکړی شي چې د انټرنیټ لا ډیر استفاده وکړي، داسې یو حتی قیمتونه نشي رسولی؟
څاروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په لومړیو کې د ای وی ټلیفوني مکالمې فی دقه بیا پنځلس افغانۍ وه، بیا لس ته راښکته شوه. تر اوسه پورې چې ای وی افغانۍ او دو افغانیو ته راښکته شوې ده، خامخا به یو څه شوي اوسي. د انټرنیټ بیا فی جی بي چې دی سل ډالرو نه لوړه وه، اوس چې دی ډېره راښکته شوې ده. ما پرون یو اعلان ولیده چې یو جی بي انټرنیټ په پنځوس افغانۍ باندې حتی یو شبکه ورکوي. داسې ده چې موږ دې ته ناست نه یو چې ګواکې همدا کفایت کوي. د ګاونډي هیوادونو سره که افغانستان پرتله کېږي دا ډېره دردونکې ده. ګاونډي هیوادونه څوک دي؟ خو پاکستان دی او هندوستان دی الته په هندوستان کې ما پرون یو معلومات ولیدل چې شپږ سوه او شپږ دېرش میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په پاکستان کې شپږ اویا میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې بیا دغه شمېره ډېره حیرانوونکې حد ته کمه ده،
ځکه چې بیا لوړه ده
انټرنیټ کاروي. بیا لوړه نه ده، بیا خبره دا ده چې د بیا لویه ستونزه دا ده چې زموږ په افغانستان کې په پاکستان او په هند کې تر اوسه پورې چا یوه مخابراتي پایه نه ده الوزولې.
بله، دا هم د درد وړ دی، لیکن یو بل مسله چې شینواری صاحب ځینې خلک ورته ګوته نیسي، هغه وایي چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونه نه غواړي چې د انټرنیټ بیه ټیټه شي، ځکه چې بیا خلک به له موبایل ټلیفون نه کمه استفاده کوي. انټرنیټ خو دا اسانتیا هم لري چې خلک د واتساپ او نورو اپونو له لارې له یو بل سره خبرې وکړي.
دا سیمه ده سروان صاحب چې بیا خو هم ګټه مخابراتي شرکتونو ته ده، که څوک انټرنیټ کاری او که څوک مخابراتي خدمات کاری، دواړو ګټه چې ده شبکو ته ده. دا سیمه ده هغوی بیا کولی شي چې په انټرنیټي برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، ډېره پانګونه وکړي، په هغې کې ګټه ترلاسه کړي. دغه خبره نه ده، ما یو خبرې ته پوره مکمله من نه کړه، شو غواړم چې اشاره ورته وکړم. په پاکستان او په هند کې په تېرو لسو کلونو کې یوه مخابراتي دستګاه یو مخابراتي سایټ نه تخریب شوی، حال دا چې په افغانستان کې په تېرو کلونو کې زر دانې مخابراتي سایټونه تخریب شوي دي. په یو سایټ باندې $100,000 کم تر کمه مصرف راځي. دروان صاحب دا ډېر دردونکي ده چې په تېر یو سل یو لسم کال کې یو سل پنځه اویا مخابراتي سایټونه په افغانستان کې بیا بیا تخریب شوي دي، او که ډېر کم یې موږ حساب کړو د $11 میلیونه پورې مخابراتي سکتور ته تاوان رسېدلی دی. موږ له داسې نه ده چې مخابراتي شرکتونه هم دې ته ناست دي چې خلکو نه وینه وڅښي، یا موږ هم دې ته په ننداره یو. موږ دوی ته وایو چې د خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي، هره شېبه ورسره ناست لو، هره شېبه یې تعصیب وو. هغوی ویل چې دا اوس هم په افغانستان کې تاوان کې روان دي. که چېرته مخابراتي خدمات پر وړاندې باندې امنیتي ستونزې کمې شي، ولادنه ډېر اسانه به موږ لپاره چې دا بیا یو نرخونه د شین ټول کړو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ښاغلی سعید شینواری د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس. ښاغلی شینواری، امنیتي ستونزې د مخابراتي کمپنیو د سایټونو او انټنونو د تخریب د مخابراتي برخه د کیفیت کمزورتیا او دغه راز د بایو د لوړیدا دلیل وباله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ابو بکر هغه هلک دی چې له ماشومتوبه د خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده، خو ځان یې تر پوهنتونه پورې رسولی دی. د چې د کونړ په مرکز اسعدآباد کې اوسي، وایي هر ورځ د سهار له پنځو بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو مخکې دکاندارانو ته لیوی چینی پاکی او بوری او لحق ورست درس تزی. ابو بکروی پا کار کولو که شرم نشته، خو نورو ته لاس نیول ده انسان عزت و غرور لمنزوری. ده دی موضوع پاره لکنره ده روح الله انوری راپور.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. د یوی بوشکی اوبو په سر لس افغانۍ ورکول کیږي. د چې د خپل لاسي کراچۍ ترڅنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه یو ساری کې راز دا کولر راوړو، دا غي نرسته چې به زبان تون ته مزات نیو وجو پورې سلی او نیم سل لپای کیږي. دا غي نه په چې سه نه کیږي، دا هم ډیر سختو معنی کیږي. به زړه ډیر پر کوټیوا دراوته ما تم نه هم کال مې روان دي.
د یو پلار یو مور شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي. ده ته د شاکه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وایي همت نه بایلي، ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه رارسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم، ساری کې مې کار کاوه، بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې زه پښتو ادبیات کې ما زه دا هله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خا درجه فارغه کی او الله پاک راته او خو سپاره کی چې دې سخت او دغه چې هغه بدله مات الله پاک راکی
د په هر تور تم پسې درنه پته مده او وای د خښون په هله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي رادیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجي او یا د نورو غذایی بوجي وخکته کول. په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی. هلته لرګي راوړي
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بي سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بي سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي ترڅو دوی د خیراتلونکي په هدف خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سره لدی چې په اروپایي هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د ښارونو او کاروبارونو بیا تړنې ته اړتیا نه بریشي. دغه سازمان کې د اروپا د څنګه مشر هانس کلوګه ویلي چې د نړۍ په کچه ځینو لومړنیو اقداماتو او مخامخ اضافي ګامونو د ویروس د تاوجن کېدو وضعیت کابو کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی دی چې غټکی اسدالله لودی نوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي په اروپا کې کورونا ویروس کابو کېدلی شي او دغه لته باید اقتصادي او تعلیمي چارې دوام پیدا کړي. ایتالیا، فرانسا، اسپانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې د ویروس کچه پکې په زیاتېدو ده. ایتالیا پروند اگست شلمه د کورونا ویروس 1545 په حساب کړي چې د لتیرې میاشتې راهیسې تر ټولو لوړ شمیرې دي. فرانسې هم تازه په کورونا ویروس د 4200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. اسپانیا کې بیا د پیښو ورځنی شمیر تر فرانسې او جرمني هم ډیر دی. هلته پرون 1200 پیښې ثبت شوې. د نړۍ په کچه بیا امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې. دغه هیواد کې پرون د څه باندې 46000 نوي پیښو راپور ورکول شو. د جان هپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې سره په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 2.5 میلیونه کسانو ته ورسید چې له دې ډلې یې 1.9 لک ډیر کسان مړه شوي دي. د مړینې له اړخه هم امریکا او ورپسې برازیل لوړې شمیرې لري. کوویډ 19 تر اوسه نږدې 1.15 لک کسان په امریکا او څه باندې 1.2 لک کسان په برازیل کې مړه کړي دي. بل لور ته په جنوبي کوریا کې پرون د 344 نویو پیښو راپور ورکړل شو. دغه حالت ځایي اندېښنې جوړې کړي ځکه چې له مارچ میاشتې تر اوسه ورځنۍ پیښې دومره نوې ختلې. د جنوبي کوریا د روغتیا مرستیال وزیر ویلي دا ډیر جدي وضعیت دی. د جنوبي کوریا حکومت اوس د هغو کسانو څرک لګوي چې تیره اونۍ پلازمینه سیول کې سیاسي ټولیدنه کې ګډون کړی و. دوی وایي هغو موټر چلوونکو پسې هم ګرځي چې دغه کسان یې له ولایتونو ښار ته انتقال کړي و. دغه آسیایي هیواد کې تر اوسه د کورونا 1,600 پیښې ثبت شوي او 309 کسان ترې مړه شوي دي. د کورونا وبا له کبله اقتصادي ستونزې هم په ډېرې دودي په امریکا کې د بیکارۍ کچه ورسره ډېره شوې او جرمني بیا ویلي هیواد یې اړ دی چې 2021 کال لپاره هم پور واخلي. له دې سره روسیې ویلي د کورونا د مخنیوي لپاره جوړ کړی واکسین یا سپوتنیک وی پر 40,000 کسانو ازمایي، سره له دې چې کارپوهان د دغه واکسین پر اغیزو ډاډه نه دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به هم 2,000 سپوتنیک وی درمل ترلاسه کړي او خپلو خلکو باندې به وازمایي. اوس مهال په نړۍ کې په دې هدف د یو شمېر نورو واکسینونو د جوړولو چارې هم روانې دي او پر نږدې 40 کلینیکي ازموینې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم دا تسوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولی دي. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي، د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوو چې هغه خنډونه لرې کړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې رامنځته شوي دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د اوربند نه بغیر د سولې خبرې به هسې نمایشي بڼه ولري، لومړی باید تاوتریخواله بنشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي، باید په جګړه کې شکیل اړخونه اوربند وکړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکي، د هلمند پوهنتون د محصلانو لپاره د مطالعې او تفریح پارک نشته، باید دولت ورته یو پارک جوړ کړي چې محصلین په خوښۍ پکې درسونه ووایي. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په مختلفو خبرونو کې خبرو اته سوه اتلس شمېره په یاد لري. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 4:30 شوې. د دې سات لنډ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نشته. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په 4 ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. دا خبره د شاهین قلو اردو په اعلامیه کې نن راغلې ده. طالبانو د بدخشان د درواز په 2 ولسوالیو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي. دا خبره د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمیع ابدیار ازادي راډیو ته وکړه. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. صدر اعظم فایز سراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته امر کړی چې اوربند وکړي او کال ته به هم ټاکنې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پیل ننګ وکړه. د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی کوما ته تللی، او یوې ایرانۍ میرمنې په کراچ ښار کې شپږ بچیان راوړي دي.
لا صفی ولا ستنګ زمننه چې د افغانستان او نړۍ لاند خبرونه واورول. د روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې وړاندې د امریکا د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو په اړه. په امریکا کې د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د تیارو فصل باندې به غلبه وکوي. د چې د خپل ګوند د رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی چې د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو کې به ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
جو بایدن د دیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د منل کېدو په لومړنۍ وینا کې وویل که بریالی شي د پټکو د دیکتاتورانو سپکونکي ورځې به پای ته ورسوي. بایدن ویلي دای بل کورونا وایروس سره د مبارزه لپاره هم یو ملي ستراتیژي جوړ کړی. د دیموکرات ګوند سګنۍ ملي کنګره د کورونا وبال کبل په انلاین ډول جوړ شوې و. بایدن د دغه کنګرې په دریم ورځ خپل پلویانو ته وویل زبداسي ولسمشر يم چې خپل متحدانو سره بدريګم، خپل مخالفانو ته په ډاګه وایم چې د دیکتاتورانو د سرکخي ورځې پای ته رسیدلی. د بایدن د دغه خبرو اشاره هغو اخستنو ته و چې غنې پټاکنو کې سیال او اوسنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاوده اړیکې لري. بایدن ویلي د کورونا وایروس په وړاندې د ډونالد ترامپ تګلارې له دغه وژونکي وایروس د امریکایانو په ژغورلو کې ناکامه شوې او د دې په خبره دا یو نه بخونکې عمل دی. بایدن د امریکا د یووالي لپاره هم ټټر ووه. هلته د پولیسو لخوا د یو تور پوستې له وژل کېدو وروسته د توکم پالنې ضد اعتراضونو دغه هیواد د توکمیزې ویشنې له ګواښ سره مخ کړی و. نوموړي ویلي که امریکایان باور پرې وکړي ښه والي ته به یې ملا وتړي او د روښنايي ملاتړ به پاتې شي نه د تیارو. د دیموکرات ګوند د کنګرې له پای ته رسیدو وروسته اورلو به وشوه او اورګولې آسمان ته پورته شوې. دا د جو بایدن سیاسي ژوند کې یوه لویه بریا وه. بایدن له دې وړاندې هم دوه ځلې ټاکنو ته درېدلی و. په کنګره کې د کلیفورنیا سناتورې کمالا هاریس ویلي دا ځل و اویا کلن بایدن د خپل ګوند د تجربه لرونکو سیاستوالو لخوا سیالۍ ته درول شوی. د بایدن سیاسي سیال ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په آنلاین کنګره کې د هغه ګوند رسمي نوماند اعلانېږي. ولسمشر ټرمپ د اګست په شلمه د خپل کمپاین یوې غونډې ته وویل چې جو بایدن یو سخت دریزه چپای دی او خبرداری ورکړ که بایدن بریالی شي د امریکایانو پر عوایدو به مالیه لوړه او په ښارونو کې به نارامۍ زیاتې شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ته ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونی ته هم شرغ لاست وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستون زوباندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنه پکې جواب سي ک وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تر دې د همدې نورستان پرستون زبان دی پاتی جو دا اونۍ مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسو پوښتنې جواب کړې دي. تر ویلاندې وقفه وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډيره زیاته مننه کوم چې مشتمو وخت راکې او د نورستان ولایت څخه زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړي دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته د لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګلایټ یې کړه د غتر وره ما بیا به تاسو جواب تراسو.
صحیح نورستان ولایت عمل صالح تاسو په تماسیمه زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې اشکال کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره د وسالي امنیت تامین کړی. د ولی متاسفانه مونږ چې دی د شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو. من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد او فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمن چې کوم عمومي لار غځېدلې ده کوم چې لغمان سره کوم ترازو د سوالګانو د زمنګ متاسفانه دا غا ساحو امنیت هم ډیر زیات دي. ننګونو سره مخامخ دي عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي طالبان راکوزيږي همدارنګه نور غل راکوزيږي خلکو نه پیسې اخلي اول حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملی اقدامات نه دي ترسره کړي. او سلام علي احترام
ولې فزسه د دې اوریدونکو اواز خو مو واورید د تر ډیره د امنیتي ستونزو څخه ګلاله لري یا شکایت لري غواړم تاسو جواب د دې دغه پښتنې یادې ګلې ته واورم.
ظاهر صاحب د دې موږ ورور سره واما ول سوالینه تاسو سره ثبات کړو لدينا دې مننه کوم واقعیتو باندې خپل نظر واچول. ظاهر صاحب د دې مرکز واما حتی وایګال برګمټال کندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کندیش برګمټال د اتې کالو را په دې خوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي د مخالفینو لخوا مزدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده تر څو چې د اردوی ملي نظم عامه
د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي تر څو چې دا لاره خلاص کړو. اما په خپله کامدیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته هستي پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولی شو. صرف عمومي لاره ده د ورور کوم شکایت وکړه د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولی. هوایي موږ د دواړه ولسوالۍ هم اکمالوو هم خپله دولتي اراکین انتقالوو. دا د کوم مشکلات د عمومي لارې کې مدرکیږي خوشبختانه چې نورستان ولایت په سطح هر چیرته که چیرې مشکل هم پیدا شوي په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤولین ملکي او نظامي په ګډه سره د خپل هغه د قومي او محلي مشرانو سره د مشکل ته رسیدګي کړې ده. کوم ستونزه چې فرض مثال نورستان خواته کله کله اغېزه اچوي هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلاکو سندو ساحه دي هغه د کنړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کېږي ستونزه پیدا کېږي موږ هماغه لحظه هماغه وخت سره د کنړ امنیتي او ملکي مشرانو سره ارتباط کوو د هغوی کور هم ودانې چې تر اکثریت حده پورې د مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ذره فاصله اوږده ده 1.3 کیلومتر فاصله ده د نورستان مرکز تر کنړ اسداباد پورې خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کېږي. عین شکل د نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري موږ خپله ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلات وي که نور سکتورو په برخه کې مشکلات که په عین زمان رسیدګي کړې ده. متاسفانه چې علیشنګ او علینګار د نورګرام او دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس د موږ امنیتي منصوبین حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب او مندول خواته روان دي په دانشنګ او علینګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کتل کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده. اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري چې موږ مستقیما ور باندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو بیا به راسو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه په ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي چې دا ښه اقدام دی په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسا چې مرکزي د ولسوالۍ لیسا ده چې اووه باوه کمرې لري باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شی لرو باید چې کوم دی موږ ته پوره توجه ورسله.
بله فضی صاحب د دې اوریدونکو ستونزه د ښوونځیو په اړه وه که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایسته او په ځانګړي ډول که دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري مثلا څه مرسته سوي دي څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب د معارف په برخه کې معمولا لکه نور ولایت غوندې تر یو حده پورې متاسفانه چې په تېرو وختو کې اقدام نه ده سوی یا امکاناتونه په ښه توګه استفاده نه ده سوی. موږ نه یوازې د معارف په سطح د صحت عامه په بخش کې د روغتیا او د زراعت په بخش کې د نورو سکتورو په بخش کې هم مشکلات لرو بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو. خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسې تراسر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول سوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسما تسلیم کړل او هم 5 مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي. هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقیږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقی. نو هدف په دې کې راځي چې د معرف د کوم ستونزې او مشکلات چې موجود دي موږ ان شاء الله مرا ورته تړلې ده آهسته آهسته د دې ته د پای ټکی کېدو او د معرف په برخه کې مشکلات ته رسیدګي کې. او په ضمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو چې د مرکزی دولت نه په کارات امارات موږ غوښتنه کړل تر څو چې په دې بحث کې موږ لپاره موږ سره استثنایی همکاري وکړي. مرکزی دولت موږ سره دا تعهد سپارلی ده چې احتمالا په دې نږدې وختو کې یو داسې سنټر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډي ولایاتو نه مسلکي کسان راغواړي دلته د موږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچیو ته یا د ماشومانو ته مسلکي روزنه تعلیم ورکړي.
بله داست شون که پر اول موج دین نور شکایتون هم تلاس کردی، البته ده اسمسون و للاری دین نور شون که دخ شکایت کردی چی دوی تا میاشت و میاشت و تنخواه یا ماشی نده ورکل سوی یا نورک و الکیجی زند پکش را دی ده دی لط سده دقیقا که تاسو است دی پرتنیم جواب سی
زایر سی به داده ماشو پر خود احتمال انسی دا شکایتونه به ځای د ریاست معارف په استقامت عزیزی بانک مکمل په افغانستان په ساده قرارداد تللی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې هو به هو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالیږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې د موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسوله لږ در ځان سره مخامخ کېدله یا خدای نخواسته سوء استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سوء استفاده او ځان موضوع کاملا اوس رفع سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تللی ده د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معرف وبخشي د مسؤولین چې دي هغوی ته په وخت زمان معاشونه رسېدلی.
یعنی دوی ټول دغه سیستم ته لاسرسی لري. بخښنه غواړم دا ټول ښوونکي د